بریدن سواب زمین تشنه آب است چمن خسته خواب.
سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بلوچستان یالات د اطلاعات وزیر جانات سگزی په ډیر اسماعیل خان کې د روسي برید په غبرګون کې ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ خيسون کو بریدونو او خبر ورکړي. غلی سگزی نن چهارشنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلی باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حملې ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوګونی لوبه نور نشي زغمل کېدلی. په ډیر اسماعیل خان کې د سه‌شنبه له برید وروسته چې د پاکستان د پوځ دریش سرتیري پکې وژل شو او له دېرش شو ډېر پکې ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړ. د وزارت په ویلامه کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړه څېړنه ترسره کړي. دا ملانه په وړاندې پریکندې اقدامات وکړي او د ټولو ترهګرو ډلو او د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګند اقدامات هم ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر د وروستیو څرګندونو او په اسلام آباد کې د لوی ډیپلوماټ د سرولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ په زنګل کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو سیمیزو چارواکو تر اوسه د دغې اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. دا د دولت چا په نوم د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی. تر اوسه د احتمالي تلفاتو د دغې اور لګېدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د بل شوي اور د مړه کېدو لپاره د سیمې د لسګونو اوسیدونکو هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د طالبان د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د دغې اور لګېدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي. د طالبانو ضد د افغانستان د ملي جبهې د ملي مقاومت په نوم جبهې ادا کړې ده چې په کابل او نورستان ولایتونو کې لږ تر لږه اتو طالبان ته مرشوب لړولې خو د خپلې دې د په اړه یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه جبهې نن چهارشنبه په خپلې شبکې او پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې په نورستان ولایت کې په نورګرام ولسوالۍ کې د قوس یا لندۍ په شلمې د شپې مهال د طالبانو په اړه یو قرارګاه برید کړی چې د طالبان یې وژلي او سلنورې ټپیان کړي او همدارنګه د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې په یو برید کې د حاجي جیلاني په نوم د طالبان یو قمندان او د هغې یو ساتونکی وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دغې دا په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې خو له دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. او فلسطینی وسلوالو په غزه کې پر اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 9000 تیری وژلي دي. د نور رسنیو ترڅنګ د شوټډ پریس خبري اژانس هم دغه پیښې په اړه خبرو کړې. خدای نه دی ویلي چې دغه وسلوال په حماس پورې تړلي که حماس اړوند په کومې بلې ډلې پورې. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډلې په توګه پیژني. د راپورونو له مخې د سه‌شنبې په ورځ په شجایا سیمه کې له څلورو اسرائیلي سرتیرو سره چې په یوې وسلواله حمله کې په نښه شوي وو د اسرائیلو د پوځ اړیکه پرې شوه. ویل شوي چې هغه ځواکونو چې د دغو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات پیل کړي وو له کمین سره مخامخ شو. د راپور له مخې د اسرائیلي وژل شوو سرتیرو په منځ کې د دوی یو قمندان او یو لوړ پوړی افسر هم شامل دی. اسرائیل په غزه کې د حماس ضد پوځي عملیات د اکتوبر په نیټه وروسته له هغې پیل کړو چې دې ډلې پر قلمرو حمله وکړه. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې د پاکستان د بلوچستان ایالت سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې باید عملیات پیل کړی او یا هم غچ اخیستونکو بریدونو باندې غور وشي. تشې د دې خبرې څرګند دلیل یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایي. همدارنګه لغمان ته به هم ورشو چې د لیشنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور روستي جزئیات درته درکړو. په دې به هم سره راپور واوري چې په غزنی کې کوچنیانو ته البته د کوچانو کوچنیانو ته پولیو واکسین پیل شوی.
اور چې د لیشنګ ولسوالۍ میل درکې د ټپکال او د تیلی غرب
په بخنه سره چې دا په لغمان ولایت د لشنګ لسوالی کې د ورلګیدنې په اړه اوس به غزنی ته ورشو چې په غزنی کې د پولیو د واکسینو په اړه
ته پښتون اوسه ساحته موږ راغلی یو نو دلته د کوچانو څو کورونه او څو خیمې دي نو دا موږ واکسین کړل
په دې اړه وړاندې نور جزئیات درته لرو همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درته درکړو دا به هم راسره واورئ چې یو نصف اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتو کې یو امیندواره مېرمن خپل ژوند له لاسه ورکوي په دې لتونو به هم درسره تم شو د یو نما هغه اندېښنې به هم درسره شریکې کړو چې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو همدارنګه د ښځو هغوی چې فعالیت کوي د دوی پر نیولو اندېښنه څرګنده کړې نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې د نن د غچو خصون کوملیات او بریدونو وړاندیز کړی دی جنات سګزین په خپل شبکې لیکي دوی نه باید نور طالبانو دوګونو لوبه تحمل کړی هغه د هم ویلی چې په افغانستان کې د القاعده او نور ترهګریزو ډلو د ځپل لپاره باید امریکا متحده ایالاتونه ډرون الوتکو ته اډي ورکړل شي تفصیل په دې راپور کې ورو
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو په یو مرکز د بریټ په خبرګون کې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اچکزی ویلي د ترهګریز بریټ د پاکستان د ملي امنیت ټول سری کرخې تر پښو لاندې کړي او دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه فکر وکړي هغه نن سهار په خپل اکسپانډری کلی یوازې خبرګون بسنه نه کوي بلکې دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو ځانګړو عملیاتو هوایی بریدونو له افغانستان سره د پولو تړلو او د ټولو افغان کډوالو ایستو په اړه فکر وکړي هغه په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د لمنځوړو او نښه کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو بې پیلوټ الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز هم کړی جان اچکزی زیاته کړي باید طالبانو ته پیغام واستول شي چې دوی نور دوه مخیلو بنشي زغملی د طالبانو حکومت وعن ذبیح الله مجاهد د یو پاکستانی چارواکي د دې توندو څرګندونو پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو په ډیری اسماعیل خان کې لبري دروسته د پاکستان لوري د طالبانو شاز ظافر احزارولو په خبرګون کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د امریت په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري
هغه باید خپل امنیت ته جدي پام وکړي هر موضوع بل هیواد سره تړل حل لاره نه ده پر حال موږ هغه موضوعات څېړو چې دوی مطرح کړي دي
په ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو په یو مرکز برید کې د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر د خپل درويشتو پوزیانو او شپږ وسلوالو وشل تایید کړی دي په ډیرا اسماعیل خان کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو لبرید وروسته پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شارز دافیر هم احضار کړی او خپل شدید احتجاج یې ورسره شریک کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت شارز دافیر ته ویلي چې خپل حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د دې برید پلټنه وکړي نام اعلانو پر وړاندې سخت ګام واخلي د برید عاملان او افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شته مشران دوی ته وسپاري او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې کارول کېدو مخه دی ونیسي خو یو بل سونځه چې په پاکستان کې له ناامنۍ وروسته ورسره افغان کډوال مخ کیږي له دوی سره د پاکستاني حکومت او امنیتي ځواکونو چلند دی دا سیمال چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ لا هم روانه ده په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال اندیښمن دي چې شاید له نامناسب چلن سره مخ شي په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال
په کور کې چې اوسې ګم سواب یې راکړی چې ووځه بل کور هم څوک نه راکوي د دوو کلونو زیات کېږي چې دلته راغلی یم اولادونه مې بې تعلیمه پاتې دي او شپه ورځ مو په دې اندېښنه تېرېږي چې کله به پولیس راځي او موږ به له دې ځای وباسي
د پاکستان موقت حکومت او پوځي چارواکو وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ له امله د پړېګو ته افغانستان ته نیولې او ادعا کړې چې برید کوونکي او پلان جوړوونکي افغانستان کې ځای پر ځای دي د پاکستان د پوځ مشر او تر څنګ یو شمېر نورو چارواکو دا ادعا هم کړې چې وروستیو کې په پاکستان کې نږدې څوارلس ځانمرګي بریدونه د افغانانو لخوا شوي خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادعاوې رد کړې دي
وهم اوریدل چې د پاکستان د بلوچستان ایالت سرپرست وزیر ویلي چې باید په افغانستان کې غچ اخیستونکي بریدونه د پاکستان لخوا پلان شي بل پلو د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ یو ځنګل کې له تیرو درې ورځو راهیسې اور بل شوی دی چې لا هم نه ده مهار شوی د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه لا د طالبانو حکومت چارواکي د اور وژنې لپاره نه دي ورغلي ورسول سیمې چوزیات په راپور کې ورو
تا اور چې د لیسنګ ولسوالۍ میل دره کې د ټپکال او د تیلی غر په سوګه کې لګیدلې ده.
د لغمان ولایت د لیسنګ ولسوالۍ د میل درې یو سیدونکو داوود شاه وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې د سیمې په ځنګل کې اور لګیدلې، خو د پټکو یوازې ولسی خلک د مهارولو هڅه کوي چې لا نه دي توانېدلي. نوموړي له سیمې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د اور له امله شاوخوا څلوېښت جربه ځنګل سوځېدلی.
دغه کوم اور چې لګیدلی دا د لیسنګ ولسوالۍ میل ورتوای میل دره دا درې ورځې مخکې یو بل غر ور اغستې او ټپکال ورته ویل هغه اور کلیوال تلی دی عوام خلک هغه مړ کړی دی. اوس دا دوه ورځې کېږي بل غر ور اغستې دی تقریبا پنځه دېرش جریبه یا څلوېښت جریبه دا ځنګل سوځېدلی دی اور پکې لګیا دی نور هم روان دی او ډیر کلیوال هم تللی دي پرون هم تللی وو نن هم تللی وو خو اور یې مړ کړی نه دی پاتې دی. دا
د لغمان ولایت د لیسنګ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي احسان الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک د اور وژنې هڅه کوي او تمه ده چې کابو یې کړي.
اور خو لګېدلی نن درېیمه ورځ ده، نو پرون بله ورځ ماسپښین کې خبر راغی درېیمه ورځ ده چې هڅه کوي نه چې دا اور مړ کړي، خو تر اوسه نه دي توانېدلی. اوسناسه قابو شوی ده، امکان لري چې نن یا سبا دا اور مړ شي.
دا چې د یادې اور لګېدنې له امله په سیمه کې څومره ځاني او مالي زیانونه رامنځته شوي او د اور د رامنځته کېدو لامل څه دی، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د وزارت د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو له بیا بیا هڅو سره ونه توانېدو. خو د لغمان ولایت د لیسنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالقاهر ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسوالۍ په کچه امکانات پر کار اچولي تر څو اور مهار کړي، خو په خبره یې تر اوسه نه دي توانېدلي.
بس کنټرول یو اندازه کنټرول کې شته، خو بیا هم هغه وسایل اسباب نشته چې دا پورا کار وشي، خو یو اندازه کار شوی دی.
دی وایي په دې اړه یې ولایتي ادارې ته خبر ورکړی، خو تر دې دمه ورته د اور وژلو امکانات نه دي ورسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د لغمان د ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم وخت نا وخت اور لګېدنه رامنځته شوې چې له امله یې د ځنګل ډېره برخه د اور خوراک شوې. د روان لمریز کال د چنګاښت میاشتې په پنځمه د کونړ او نورستان په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدنه رامنځته شوه چې له څو ورځو تېرېدو وروسته د سیمه ییزو خلکو په مرسته اور مهار شو. هغه مهال د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو ته د رسېدو وزارت مسؤلانو ویلي وو چې شاوخوا یو سل اتیا هکتاره ځنګل پکې سوځېدلی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو په پایله کې په کورنیو کې د هغوی اغیزمن رول د جنوري په میاشت کې له نوي سلنې څخه په نومبر کې نه دېرش سلنې ته راټیټ شوی دی. تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. دیونما د دغه نه مخیز راپور پر بنسټ د کم عمر ودونه، د ماشومانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالۍ په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه د منع کولو نورې منفي پایلې دي. په دغه راپور کې دیونما د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو او تصمیم نیولو لپاره زده کړې او کار اړین بللی دی. د دغه راپور په بله برخه کې راغلی چې د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په کورنیو کې د ښځو ونډه له 9 سلنې څخه 9.5 سلنې او په ټولنه کې ونډه له 10 سلنې څخه 15 سلنې ته راټیټه شوې ده. یونما د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د میاشتې له ویجاړونکې زلزلې او له پاکستان څخه د افغان کډوالو په جبري شړلو او بشري مرستو ته د هغوی نه لاسرسي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. پری چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د یوه ښوونځي مدیره ووایي چې د خپل سپینګیري پلار، مور، یوې مایوبې خور، کونډې خور او د هغې د ماشومانو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه. پری ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر کار د بندیز له امله د خپلې دندې له لاسه ورکولو وروسته د کورنۍ تاوتریخوالی او رواني ستونزو په ګډون له ډېرو کړاوونو سره مخ شوې ده.
دنده نه لرم او کوم مسؤلیت چې ما د دوی پر وړاندې درلوده نشم یې ترسره کولی. همدا شرایط د دې لامل شوي چې څوک زما خبرو ته غږ نه کوي او زما رواني وضعیت دومره خراب شوی چې پلار مې په ما لاس پورته کړ.
له بلې خوا د ښځو د حقونو یوه فعاله پریسا مبارز وایي د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بدلولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو اقدامات بسنه نه کوي.
روان دي کې فعل هر روي داس
ګرفت زما پاند کومه لار چې دوی پر مخ وړي کومه پایله نه لري کدي لارې پر خیا یې پایله سماوانو دوی باید د افغانستان اوسنۍ وضعیت درک کړی وو او د افغانستان خزو لپاره باید یو جدي اقدام سرته رسولی وو او د افغانستان اوسنۍ حالت کې به بدلون راغلی وو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه زرغړونه بللې، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډېریو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو او په سینګارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په اوږد سفر تلل، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون سه شنبه د رایو په اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې د اسرایلو نږدې متحد امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي اسرایل اوس د نړۍ د اکثره هیوادونو ملاتړ له ځانه سره لري، خو زیاتوي چې په غزه کې پر ملکیانو بمبارۍ به چې هغه اړندې یا بې توپیر بللي دغه ملاتړ ته زیان ورسوي. تفصیل نریاس نوري نورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اسرایل د اوږدې مودې متحد امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پر ملکانو بمباري چې هغه ړندې یا بې توپیرې بللې د حماس په وړاندې له روانې جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی، اسرایل په زیاتېدونکي ډول له ډیپلوماتیک انزوا سره مخامخ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ چې 193 غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلۍ 3-4 یعنی 153 غړو یې دغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې او 23 هیوادونو له رایه ورکولو ډډه وکړه. متحدو ایالاتونو او اسرایل چې د نورو اتو هیوادونو تر څنګ دغه پریکړه لیک رد کړ، ویلي چې هغه یوازې د حماس ګټې خوندي کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا دغه تصویب شوی پریکړه لیک اجرایي بڼه نه لري، خو هغه سیاسي وزن لري او د دغه جګړې په اړه د نړیوالو نظر څرګندوي. تر دې مخکې متحدو ایالاتونو تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته یو پریکړه لیک ویتو یا رد کړی و. فلسطیني ادارې دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او له هیوادونو یې غوښتي دي چې پر اسرایل د دې یو اوربند منلو لپاره فشار راوړي. د دغه پریکړه لیک تر تصویب مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې وویل اسرایل اوس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، خو دغه ملاتړ په غزه کې د هغو بمباریو له امله چې د ړندې یا بې توپیره وبللې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل پر قلمرو د سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر د 8 له برید وروسته چې اسرایل په دې سیمه کې د حماس د له منځه وړلو لپاره جګړه پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایل په بریدونو کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې پر اسرایل د اکتوبر د میاشتې په برید کې 1200 کسان وژلي او شاوخوا 240 نور برمته کړي دي.
افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دایکندي خصوصي رادیو مسؤل په بخښنې سره چې دلته په متن کې اوسه تیروتنې شوې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دایکندي کې د نسیم رادیو مسؤل علي جوادي د طالبانو د حکومت د نړیوالې محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. ورزو ابيدي سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د سیشن به پورس په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دایکندي کې د نسیم د خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی. افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت هغه د واکمن نظام پر ضد د پروپاګاند او بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په یو کال بند محکوم کړی دی. د دغه مرکز د حقوقي او ارتباطاتو د څانګې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل چې دوی غواړي د طالبانو د محکمې پریکړه وڅېړي او دغه خبريال خوشی کړي.
محکمه این په د روسي او کلیدل کیږي چې طالبانو د پخوا په پرتله پر خبريالانو د رسنیو پر فعالیتونو ډېر فشارونه اچولي او په بیلابیلو پلمو یې نیولي چې دا کار د اندېښنې وړ دی او د معلوماتو په برخه کې محدودیتونه رامنځته کوي.
رسانه های داخل افغانستان در کنترل خود قرار بدن.
نوموړي دا هم وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سری ډول د نیولو مخه ونیسي او که کوم خبریال کومه تېروتنه او سرغړونه وکړي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون لخوا دې وڅېړل شي. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر دې مخکې د سپتمبر په میاشت کې د نسیم راډیو دوه نور خبریالان سیف الله رضایی او مجتبا قاسمی سره ښاغلی جوادی احضار کړی و. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې سمدستي د سیمه ییز افغان خبریال عبدالرحیم محمدی خوشی کړي او د خبریالانو توقیف دې پای ته ورسوي. دغه کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د خبریالانو د نیولو علت او د هغه د ساتلو کېدو ځای لا نه دی مشخص. د افغان خبریالانو د ملاتړ داخلي بنسټونه وایي چې د تمدن د خصوصي تلویزیون دغه خبریال په کندهار کې د استخباراتو د ریاست لخوا احضار شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سلطان علي جوادی د محکمې او د عبدالرحیم محمدی د نیولو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. هڅه مو وکړه چې د دوو خبریالانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. په ورته وخت کې له خبریالانو څخه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې په ژورنالستانو کې د ویرې رامنځته کول د رسنیو کار ته د خبریالانو لیوالتیا کموي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د رسنیو د څار ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
ما هرچند خان عزیز بریم که در
کچیری وضعیت همداسې دوام وکړي د خبریالانو د رسنیو د ټولنې ترمنځ د ویرې پر رامنځته کولو سره ښایي خبریالان رو ژورنالیستیکو کارونو سره لیوالتیا کمه کړي، د بیان له ازادۍ ملاتړ او نیوکه وکړي او د معلوماتو د ازادو خپرېدو لامل شي، نو دا کار پر خبریالانو د فشار لامل کیدای شي.
اقدام میتونه یک فشار باشه بالی خبرنگاران و هر رسانه ها.
خاغلی کریمی د طالبانو د حکومت لخوا په کندهار کې د یو سیمه ییز خبریال عبدالرحیم محمدی د نیول کېدو د علت د روښانه کولو غوښتنه هم وکړه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د سی پی جی د آسیا پروګرام د مشر له قوله ویلي چې طالبانو او د دوی استخباراتي ادارې په تیرو دو کلونو کې د افغانستان واک ته رسیدو وروسته هر ورځ د افغان خبریالانو ځورونې ته دوام ورکوي او د راپور ورکولو او خپرولو پروسې مخنیوی کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. ارزو سنا کاکړه ته چې تفصیل راکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یا صندوق د 2024 کال لپاره د بشری مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخبور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 23.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه ماشومان دي 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو سرپرستي کوله د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاوو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.48 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشری مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخبور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسېدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل. ډېر یخني ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسېدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روږدی دی.
تر اوسه مې نه چری ایښی او نه سندلی. پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم. په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونسف همدرز وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېری غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوس به غزنی ته ورشو او د هغو ماشومانو په اړه باندې چې ورته د پولیو واکسین پیل شوي تاسو ته زیات تر کړو.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد مینه شاته د وړو غونډیو په لمن کې د کوچانو تورې کېږدۍ ولاړې دي. د سهار لمر شاسک راختلی او له کېږدیو لوګې خېځي. د کېږدیو مخ ته یو شمېر څاروي ولاړ دي. شاوخوا شل کلن ځوان شاګل دلته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو له ویرې سوکه سوکه شپېلۍ ژغوي. دلته یو شمېر ماشومان ګرځي خو شاوخوا یو 28 کلن ځوان چې شنه آسماني رنګ روغتیایي بکسایي په غاړه ده، دغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکوي.
زما نوم محبلا ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، دلته پښتون آباد ساحې ته موږ راغلي یو. نو دلته د کوچیانو څو کورونه او څو خیمې دي، نو دا موږ واکسین کړل. مخکې د مشکلاتو سره مخ وو چې اکثریت کورنۍ کوچیانو هغه نه کول، واکسین به نه کول. اوس له نیکمرغه اکثریت کوچیانو واکسین لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ګرځنده کوچانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکو ورکولو ته پام زیات سوی دی. شاوخوا شپېته کلن مینځي دلته د ولاړې کېږدۍ مخې ته په اوار نیمڅي پیتاوي ته ډډه وهلې. د رسنیو ته وویل د غزنی په هر ځای کې چې کوچان میشتي روغتیایي کارکوونکي دې تر هرې کېږدۍ پورې واکسین وروړي او ماشومان دې یې واکسین کړي. منځای زیاتوي د پولیو واکسین باید ټولو کوچي ماشومانو ته ورسیږي. موږ پخوا د دې واکسین په اړه نه پوهېدو. دا چې اوس تر کورونو راځي بې غوري به زموږ وي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړو.
ولګوي هېڅ شک نشته، هر سړی بد کې چې دا نه لګوي، هر سړی بد کې دا ښه کار ده. څوک ډاکټر پکور پکور در باندې ګرځي، اسمان ته به دې ور وري، به دې بیا درته بستراو، بیا دې پکور پکور درته ګرځي. دا خو ډېر ښه کار ده، خوښي دا موږ خلک ناپوه دي.
شاوخوا شپږ 500 کلن سلیمانځی هم دلته د یوې زړې کېږدۍ مخې ته ولاړ او په خپله شناوۍ ژیره کې ګوتې وهي. سلیمانځی هم په دې پوهېدلی ده چې ماشومانو ته واکسین زیات مهم او د وو ناروغیو لپاره ګټور دي.
خدای دې کې چا ورکول، هغه خپل هغه دې موږ ورکوو. دغه
هغه څوک چې نه ورکوي هغه ته پیغام ته ده.
وو وو هغه پیغام ته ده چې موږ هم خاوري خام خا دې ورکي. دا چې تا ورکړي وو وو موږ ورکوو. دغه ته زوی ته مړه دا زوی مړه.
په غزنی کې ګرځند کوچانو په داسې حال کې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو ته پام اړولی دی چې دلته د عامې روغتیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ټولو هغو سیمو ته چې ګرځند کوچان پکې ژوند کوي واکسین ورسوي. په غزنی کې د کتلوي مافیت عمومي مسؤل ډاکټر عبدالبصیر ثابت وایي د عامې روغتیا څانګه هڅه کوي چې دوی د کوچانو ټول ماشومان واکسین کړي. دی وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځنده کوچانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقالېدای سي، نو باید مخه یې ونیول سي.
وروسته دومره ویلای سو په لنډه کې چې د ریاست سیاسي امې په همکارۍ، د مسؤلینو په همکارۍ او د موږ خپله په بار بار کوششو باندې دې حد ته اوس رسېدلی یو چې هغه کوچي ماشومان